د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته وروستۍ خبري مجله کې مو په پلازمینه کابل او پروان ولایت کې د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیات خبرو. کوربه اجمل تورمان ما او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه نوریاس نوري او خبرونه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په کابل او پروان کې نن په دوه انتحاري حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه باید له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګونه افغانانو په وینو سروي کوربتوب وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په کابل او پروان کې نن په دو انتحاري حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي. لومړۍ حمله نن سهار شاوخوا 11 بجې د پروان په مرکز چاریکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې وشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا 6 کسان پکې ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو څلور پوځیان او نور ملکی وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. چارواکو دا پر موټر سایکل سپاره دي او کس له خوا انتحاري حمله بللې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین نن مخکې ازادي راډیو ته د یولو سوټپیانو حالت نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسولینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسیدلی. دوهمه انتحاري حمله نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې وشو. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي د دې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ای به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او دې ډلې هم د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه په عکس العمل کې په یوه ټویټ کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګناه افغانانو په وینو سره دي او تر اوسه د افغانستان د ورانولو په فکر کې دي کوربتوب وکړي. د صدیقي په باور له دې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېرې ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ 4 کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبه د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدارې سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د یوې درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی ورسل هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ایز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچی قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي ووژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د ډزو په دې پیښه کې د لږ تر لږه یو سرتیري د وژل کېدو دوه او د سیمې د لشلو زیات اوسیدونکو د ټپ کېدو خبر ورکړی او دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره به د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کیږي. د مرکزی شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بن ګانز د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانز د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو، هغه به غوڅ اکثریت خپل نه کړي او مجبور به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 22 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6,300,000 وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسي ازادي راډیو اورئ. په پرمن ولایت کې د دولت ساس ټیم پر وی کمپاینی غونډه چاودنه شوې چې د لمړنوي راپورونو لمخې شپږ کسان پکې وژل شوي او له څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډېر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډېر ورته ځیر شي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو ته.
په کابل کې هم د نننۍ حملې حال درکو.
د ای به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
د کورونا چار وزارت ویان اسرات رحیمی و د انتخابات پاره هم در ترپورونه لرو. په بهرنی موضوعات کې بواوري چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ملتیا موکړه. قدر منوریدن کوله کڅنګ موږ په خبرونو کې هم واوریدل. په پروان ولایت کې په چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر وی کمپاینی غونډه چاودنه شوې ده چې د لومړنۍ راپورونو لمخې شپږ کسان پکې وژل شوي او له څلوېښتو زیات ټپیان دي. زموږ همکار احمد حنایش هم دا اوس له پروان را سره د تلیفون په کرخه دی. ورڅخه به پوښتو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي. ښاغلی نش مهرباني وکړئ.
او زم سلام وړاندې کوم جناب تورمن صاحب. دا رنګ چې تاسو ویل دا پیښه تر اوسه تازه ترین معلومات دا دی چې شپږ ویشت کسان هغه شوي ده مړ شوي ده او دوه څلوېښت تر اوسه ټپیان دي. بیا هم ویل شوي ده چې تر ارقام نهایي نه ده او د تغییر لاندې ده. تغییر کېږي په دې خاطر چې د پروان شفاخانه دولتي شفاخانه روغتون وایي چې د مسؤلین هغوی مسؤلین وایي چې ځینې زخمیان ډېره وضعیت وخیم دی. کېدای شي چې په احتمالا چې او په تلفاتو کې تغییر بدلون راشي.
بله مننه. ښاغلی نش د دغه پیښې مسؤلیت چا پر ځان منلی دی؟
د دې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستل او هغه ویل دی چې د هغه کمپاینونه او د نظامی کمپ چې په پروان کې هغه محفل د مراسم پرانسل شوی ده هغوی ته هغوی حمله کړې ده چې پکې ډېر کسان د دولتي ځواکونو ته مرګزوب اوښتی ده. خو مګر دا ادعا ردوي. د پروان امنیتي سرچینو او دولتي منابع هغوی وایي چې صرف څلور کسه د سلور سرتیری دی افغان ځواکونو وجل شوی ده او نورو ټولو تلفات د ملکی وګړو ته راغلي دي.
ډیر ډیر مننه موږ همکار احمد حنای شو چې د پروان د 14 پاړې لسیمې موږ ته راپور راکو. قدر منوریدم کو لکسنګ چې مخکې ماویل په کابل کې هم نن یو 14 شوې ده په نهم امنیتي او ځکه مسعود سلولاری ته چیرمه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لمړنیو د خول مخیر قامل مخیر دوی وی چه شپاره سولسی و گری هم پا که وجل شوی او توتن افغان سواکونه. از موک همکار فیروزه عزیزی ده او سرسر ده کابل ده ستیدیو ده تلیفون بکر خدا. فیروزه جانی که جزیات ورکه یا وریدون کتا چه پا ده پیخه که پا طوله که چوله مرجوب لاوخته ده او چوله کسان ملکیان دی چوله نظامیان دی.
سلامونه تاسو ته تورمن صاحب او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. بله نن هم له بده مرغه په کابل کې د 14 شاهد و دلته د کابل د نهم امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون په دروازه کې دا 14 سوې ده. د کورنیو چارو وزارت په خبره البته په دې 14 کې 22 کسان وزل سوي دي او 38 نور ټپیان دي. په وزل سویو کسانو کې شپږ نظامیان هم شامل دي. د دې 14 مسولیت طالبانو منلای او د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ادا کړی چې په دې 14 کې ګڼو دولتي کارکونکو او پوځیانو ته مرکزوب لاړه ولیده. البته لکومو عیني شاهدانو سره د پیښې کوم عیني شاهدان چې هغوی سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی بیا وایي چې په دې د پیژنتون دپاره د ادارې ته ګڼ خلک راټول شوي وو په هغه دروازه کې او کله چې 14 هم وسوه نو ګڼو خلکو هغه د شمیرې چې د کورنیو چارو وزارت یادوي تر هغې زیاتې بولي عیني شاهدان.
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د حمله حال راکو ویل چې د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر ځان منل دي. دوستانو مخکې مو په پروان کې د یو انتخاباتي کمپاینی غونډې یو 14 واوریدل چې هلته یو 14 شوې ده او ګڼ کسان یې وژلي او ټاپیان کړي دي. په داسې حال کې چې د ولسمشیرو ټاکنو ترسره کېدو ته لس ورځې پاتې دي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته هم جدي پاملرنه وکړي. زموږ همکار امید زهیرمل د امنیتي چارو له یو پوه خاغلي غرزي خواخوږي سره مرکه کړي. نوموړی وایي
واقعا دا ډېر تاثیر لري ځکه چې ولس ته ګواښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي، ټاکنو کې ګډون مکوي او ګواښنم ډیر پراخه سوي دی. اوس دا دی په پیښو کې داسې کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې بریز سوي دی والته تر 40 نفر پورې شهیدان دي او 50 کسان پورې ټپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې. امنیتي قوتونه بالخصوص د کورنیو چارو وزارت په ځغر د ویلو چې موږ د امنیت ځکنه د ځکنې امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیش رامنځته کیږي او دا باعث دی کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګ سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو مورته اشاره وکړه خپله ولسمشر غني پروان کې خپلې ټاکنیزې غونډې ته وینا کوله او حتی دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادېږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغه سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنه کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښن کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي دا د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي. د دې لپاره ډېر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډېر ورته ځیر سي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکی ځکه چې د امنیت تضمین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنۍ چار وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره هم دا ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کړي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمېرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تضمین او د هغه د تقویل لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال فوزونه په آمده باش تیار سوی وي او ټول قوتونه به لاس په یو بل ته ورکړي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ځینې پخوانی طالب چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نه شي د نامنې د پیښو په زیاتېدو سره عام ولس ته زیان رسیږي. دا په اصل کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بل ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل
سولې خبرې تر کوم حده چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاصه سي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حده چې سوي دي دغه د شروع سي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمی څخه خلاص سي.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به می چاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل سي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوښل چې ډېر لوی لاسته راوړنو طالبانو درلودا و هغه د لاسته ورکړه، نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ د له دې طریقه ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره په رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تلبیه خبرو ته کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم انتخاباتي مسایلو ته مخ کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تړل شویو مرکزونو شمیرې رښتینې نه دي. دغه کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل له نام ولایتونو د تړل شویو مرکزونو په اړه هیڅ راپورونه نه دي خپور شوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د کمیسیون دغه ادعا ردوي، وایي دغه لس واقعي او نه بدلیدونکی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د رای ورکوونکو د مرکزونو هغه نوملړ چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی ښیي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر 50% تر هغې کم دی کوم چې په لومړي سر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندیز شوی و. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر د کورنیو چارو د وزارت لخوا وړاندې شوی لیست غیر قانوني ګڼي. د دغه کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله د سې شنبې په ورځ د ټاکنو د کمیسیون په ملي ناسته کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې تر ارزونې وروسته یو واقعي لیست دغه کمیسیون ته وسپاري.
امی 431 مرکز را که اینا مسدود گزارش کردند
دغه 431 مرکزونه چې دوی د تړل کېدو راپور ورکړای په هغه ولایتونو کې دي چې ازمال نظر چې په افغانستان کې ژوند کوم واقعي نه دي دروغ پکې دي. مثلا په فراه کې د 1100 تړلو مرکزونو راپور ورکړل شوی حال دا چې په فراه کې اوس مهال محکمه نشته. په همدې جنگي حالت کې د پورچمن مرکزونه فعال خودل شوی دا دروغ دي او باید تثبیت شي.
د ده په وینا اورزګان زابل هلمند نیمروز پکتیا خوست ننګرهار لوګر او غزنی هغه ولایتونه دي چې د رای ورکولو د تړل شوو مرکزونو شمیر پکې واقعي نه دی ښودل شوی. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په ټول هیواد کې د 3920 مرکزونو امنیت ټینګېدلی شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره به د دغو مرکزونو امنیت تامین شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیاله ویانده مروه امینی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردویه وایي چې په سپارل شوي لیست کې هیڅ بدلون نشي راتللی.
هیچ کدام از این مراکز خیالی نیست و اگر کمیسیون مستقل انتخابات از
لا دوغ مرکزونو یوی هم خیالی نه دی. که د انتخابات خپلواک کمیسیون لیداری پلاوستون زیداری دا بیل موضوع ده او کولی شي حل کړي. خو له امنیتی پلاوا 3920 مرکزونه هیچ امنیتی ستونزه نه لري. دا لیست نه بدلیږي. امنیتی او دفاعي ځواکونه په هغو ځایونو کې چې جنگ پکې روان دی په عملیاتو بوخت دي او پرمختګونه یې هم کړي دي. ډار ورکوو چې د رای ورکولو د مرکزونو شمیر به له دې کم نشي.
خاغلی عبدالله دا هم وویل د کمیسیون د کارکوونکو او حتی د دغه کمیسیون د دارالانشا د لوړو پوستونو مسؤلین د ژبنیو او قومي اړیکو په اساس استخدام شوي دي. د ده په خبره اوس په کمیسیون کې داسې کسان هم شته چې په غیر قانوني توګه استخدام شوي دي. خاغلی عبدالله خبرداری ورکوي چې که دغه موضوع ته پام ونه شي ممکن انتخابات بحران ته لاړ شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه ادعا ردوي.
در دارالانشای کمیسیون ها
د کمیسیونونو د دارالانشاو په دفترونو کې استخدام په خپله د کمشنرانو لخوا شوی. که کوم کس استخدام شوی هغه هم دوی پیشنهاد کړی او جمهوری ریاست ته راوړی دی. د کار او اداري اصولو له مخې ټول مسؤلیت د کمیسیونونو پر غاړه دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د برطانیې سفارت د میزان د شپږمې د انتخاباتو پر شفافیت او د دغو بنسټونو په استقلال ټینګار کوي او وایي چې د ګډ هدف لپاره باید ښکیل بنسټونه په ګډه سره کار وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې شمیر سیاسي ګوندونو او په ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات به ولسمشریزې ټاکنې بحراني کړي. دوی اندېښنه ښیي چې د کمیسیون د ننه سلیقوي چلند د ستونزو زیاتېدو ته لار پرانیسي او که دوام وکړي نه یوازې دا چې پر کمیسیون به د خلکو باور راکم کړي بلکې د ټاکنو په ټول ګډون کوونکو به هم اغېز وکړي. د اندېښنې وروسته تر دې زیاتېږي چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله د رای ورکونې د غیر واخی مرکزونو او تر خوای کمیسیون کې د ګمارونو په برخه نیوکه وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون له مخې خپلې چارې مخته وړي. امید زهیرمل راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ننه د دې کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورته کېدو یو ځل بیا د کمیسیون په مدیریتي برخې نیوکه راپورته کړې دي. د سشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله وویل د کمیسیون د ننه غیر قانوني ګمارنې روانې دي. تر خوای د بایومیټریک د زګاوي ستونزه لري او درای ورکونې یو شمیر اعلان شوي مرکزونه هم غیر واقعي دي. خود دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا تورونه بي ځای وبلل. اوس یو شمیر سیاسي ګوندونه کمیسیون کې اختلافات او تاپکتو وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ننه د مسؤلانو څرګندونې ښیي چې کمیسیون په بیلابیلو ډلو وشل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ شورا غړی نوررحمن اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون پریکړې آن د ننه په کمیسیون کې هم نه عملي کیږي او هر برخه خپل سره چلند کوي. دی وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه پرېکړه د دارالانشا دننه عملي نشي، یوه لویه ریښه پیدا کوي تر دې چې د رایې ورکونې تر مرکزونو رسیږي او د ټاکنو په ورځې بیا بلې پایلې روښانه کیږي. حزب اسلامي ګوند هم د ټاکنو مدیریت څخه په اندېښنې وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپله خپلواکي وساتي. د دې ګوند یو ویاند فضل غني حقمل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په بشپړ ډول د حکومت تر اغېز لاندې راغلی دی.
دوی نشي کولای چې دغه پروسه په ښه توګه مدیریت کړي. دا ستونزه پخوا په تېرو انتخاباتو کې هم موجود وه او په دغه اوسنیو را روانو انتخاباتو کې هم شته. بله ستونزه دا ده چې کمیسیون له بده مرغه خپل استقلالیت نه دی ساتلی. دا کمیسیون یو بی طرفه کمیسیون نه دی، د حکومت او د جمهور رئیس تر اغېز لاندې کار کوي. حکومت هم د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، همدارنګه نړیوال او بهرنیان هم کله ناکله داسې پېښېږي چې د کمیسیون پرېکړې ویټو کوي.
هاخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه هم اندېښنه ښیي چې دا ډول اختلاف به ټاکنې د مدیریت پر ځای بحران کړي. د افغانستان د آزادو او شفافو ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د اختلافاتو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړو ترمنځ سلیقوي چلند، د ظرفیت کمښت او غیر قانوني غوښتنې لامل شوي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ ناندرۍ راپورته شي.
د مرکز د ولایت په کچه، د مرکز د هغه د ولسوالۍ په کچه باندې دا مستقیما عملیات له ستونزو سره مخامخ وي او ثباته که دغه پروسه د ستونزو سره مخامخ شي، د جنجالونو سره مخامخ شي، نو په دې ساعت کې دوی فقط د دې په ځای چې پروسه درست مدیریت کړي او ستونزه حل کړي، دوی به یو بل سره لاس ګرېوان وي او دا فکر کوم د ټاکنو د بهیر سره یو غیر مسلکي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ دننه اختلافات داسې مهال بربنډیږي چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د عدم مدیریت له واک په ناوړه ګټې اخیستنې او تر خواهی د فساد په تور له دندو ګوښه کړل او د ټاکنو قانون کې له اصلاحاتو راوستو وروسته د 2019 ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوي کمیشنران د احزاب او ولسمشرۍ ته درماندانو د رایو پر اساس وټاکل. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ولله مخ داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي د دغې غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له ولسمشر احسن روزانی سره وګوري. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبرې رد کړې. آیت الله علي خامنئی نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټې ده. خامنئی زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یوه خوله په دې باور دي چې نه دې په لوړه نه په ټیټه کچه خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15+1 په چوکاټ کې خبرې ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنګټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي، بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبرې وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ډونالډ ټرمپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیلېږي او د سپتمبر په 10 پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده چې دای له مخکنی شرط پرته د ایران له مشرانو سره خبرو ته لیواله دی.
تاسو له پیغامونو
زبیلمن دی ولایت کنه د علي د نادالي د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو د غالي ټک د یلمن ولایت کې د شاول پداس کې یو ټک د طالبان په کوي هغه د غټ مرمۍ په کلي او کورو ته ورځي. نو موږ دا غیلې ده د مشرانو ته چې دا غټ مرمۍ دی او د کلي وطن ته نه ورځي. او دومره خبره ده دا د غټ چې دی د پلونه کې دی په چکان کې دی د دولت بند کې دی. نو موږ خپل مریض تر کومه ځای نه کړو کولای موږ ته ډېره غټه ستونزه ده د پلونه یا په چکونه د لکې خپل فلاشي او خپل کاج په وکړي د خیر. نو دا غوښتنه ده دغه پیغام دی باید ورسېږي. وخت خل السلام علیکم.
کامران هم دو لوګر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هڅه د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشومه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر سره په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې څوک پتی سم کې څوک پتی سم کې دا یو تاریخ ته ور چې خلک بیغمه شي هغه مشکلات نه نور مخنن سم خروت لري د خپل پامان.
قدرمنو دوستانو، په دې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې ده او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. خوش آمدین زرغونه جان.